پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپاره یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم و باور چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانې ټکنې پروسې ته به حوصله شي. خی طالبان ځان هم د جګړې په ډګر هم د سولې په پروسه کې برلاسه یو بولی. پر دې او د سولې د روان ټکنې بهیر په اړه به د چارو د یو کتونکو نظر واخلو. نور موضوعات مهم په دې خبرونه کې راغون کړي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو دا خبرونه اسد الله الدین اوروي.
ناټو وایي وضعیت ته په کتو له افغانستان د وتو پریکړه کوي. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا واکسین د اکمال تابعیت نیسي او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اتلو بغاړي په کورونا اخته شوی. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ینس سټولتنبرګ دا خبره د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرنس ته وکړه.
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته پکتو شي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. پر روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د امریکا او طالبانو د دوه هېدو هوکړې لمخه ټاکل شوی امریکا د 2020 کال تر می میاشتې پورې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. د اورزګان د والی ویاند وای په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځای شوو ته د عجل مرستو لړۍ پیل شوې. په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې له تیرو دو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15000 کورنۍ بیلابیلو سیمو ته بې ځای شوې. د والی ویاند احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په گزاب ولسوالۍ کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام داشان. سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالۍ کې.
ساحل وایي مرکز ترین کوټ ته د بې ځای شو لپاره هم له یوې میاشتې د همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجورد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. په کابل کې دغه فستیوال لاس ورځې مخکې پیل شوی وو چې په لسګونو هنري مستند او نور فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونګه په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لار واچوله ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات پکې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د حیات لورې د ارزونې وروسته هغه ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 55 غوره فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوي وو چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یو اعلامیه کې ویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابعیانی سي. دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکول شي خپل خلکو ته د واکسین لومړني دوزونه په څو اونیو کې ورسوي. د کورونا د واکسین د رسولو لپاره داسې وخت هڅه چټک شوي چې کووید 19 ناروغي په ډیرو سیمو کې زیاته شوې ده. هیله مندی شته چې د همدغه میلادي کال تر پایه کورونا واکسین د تطبیق لپاره چمتو شي. د کورونا د واکسین دوه مخکښې جوړونکي کمپنۍ مدرنا او بایوټیک فایزر وار د مخه په دې هڅه کې دي چې په امریکا متحده ایالاتونو او اروپا کې د واکسین د بیړني تطبیق اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له ډلې یې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایثارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي، چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووید 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان 193 غړو پرون په یو غیر اجرایي پریکړه لیک کې له دولتونو وغوښتل چې کورونو ته د دغو ماڼوګانو د ستنېدو غم وخوري. شاوخوا 400,000 د خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایثار دي او د ستنېدو اجازه نه لري. چین، فلیپین، اندونیزیا، روسیا او اوکراین هغه 15 لومړني هیوادونه دي چې د نړۍ د 90% تجارتي مالونو د انتقال بیړیو ته خدماتي کارکونکي یا ماڼوګان ورکوي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوی. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوب لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللی. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اتو ته رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلي. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر له 13 درې شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې پیلوي.
لا اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ورانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای کنړي د افغانستان د سولې روانې ټکنۍ پروسې ته به حوصله شکایت طالبان ځان هم د جګړې په ډګر او هم د سولې په پروسه کې برلاسه وبولي. په دې اړه چې نړیوال چې شاوخوا شل کاله په افغانستان کې ښکېل دي نور باید څومره صبر وکړي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي د چارو لوی وکتونکو سره غږیږو. په اورزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي هم چې ټول نابینایان دي سولې ته تګی دي. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شو د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي. هم نور معلومات اوریدلی شئ او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خپرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د سولې موضوع ته د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای نړۍ ته نه خی چې د افغانستان د وضعیت او د سولې روان په بهیر په اړه به حوصله شي. میرمن کوفي چې پرونې د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی ویل هغه وخت چې نړۍ به حوصله شي طالبان به په مذاکرات او د جګړې په ډګر کې ځان برلاسه یو بولی او نور به د مذاکرات دوام ته ژمن پاتې نشي. په عین حال د افغانستان د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داوودزی ویلي د امریکا د نوي ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن اداره به د سولې لپاره ډېر ژمنې وي او د اوسني ولسمشر ټرمپ د ادارې په پرتله د سیمې په اړه د هغه په وینا منطقي پریکړې وکړي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل تعقیب کړي هم د شیبه را سره دی. زهیرمل صاحب که په دې اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب د افغانستان د اسلامي دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي فوزي کوفي له طالبانو سره د مذاکرات روان بهیر یو اوږد مزل بولي او په دې برخه کې شته پیچلتیا او ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سشنبي پښپې د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبري کولی راتلونکي نظام سیاسي ګډون او اوربان د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او ځاته کړ چې نړی باید د دې بهیر پر وړاندې به حوصله نشي.
اگر دنیا بے حوصلہ کنړی د افغانستان د وضعیت پاړه بے حوصله شي او د سولې د وسنی بهیر د بریا لپاره لتزمین پرته افغانستان پریږدي طالبان بزان په مذاکرات او د جګړې په ډګر کې بریا لای و بولی نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو. هغه څه چې یو منفي سناریو ده.
ډا اندېښنه داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وړاندې ویلي چې تر کریسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تازه د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ او جرمني په بیړني ډول د عسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوی دا غړي دا هم وایي اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پیلولو او خپل لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره په کار بوخت دي. میرمن کوفی زیاتوي د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوی لپاره د اوربند ټینګېدل او په دې اړه د بحث رنګواله لومړیتوب دی. اغلی کوفی همدا ډول د ملي مصالحه عالی شورا جوړښت ته اشاره کوي او وایي دا کار په کور دننه د سیاسینو درانګدېدو په برخه کې مرسته وکړي. هغه بحث چې د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقي وړاندې ویلي چې د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. اوس په دې بحث کې عمر داوودزی چې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازی دی هم ګډون کوي او هغه بیا د امریکا نوې ادارې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ یو هیله وښوده. ویل چې باور پر دې دی چې جمهور رئیس جو بایدن به د سیمې افغانستان په اړه نسبت ډونالد ټرمپ ته منطقي پریکړې وکړي، هغه څه چې د افغانستان سولې خبرې به هم یوې مطلوبې پایلې ته ورسوي.
بایدن تر اتک سره زما شخصي پیچمینی مې داده چې سولې په حق لا بلا زیات کوششونه تیز کی، لا زیات به وسیع کی، اما برخورد به د ټرمپ په تناسب عقلانی تری، په عقل باندې به استواري، په مشوره باندې به استواري.
د دې غونډې دوه نور ګډونوال د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد رئیس جمعه خان همدرد، هغه بیا تر ډیره دانی وکي کولې چې د افغانستان د ننه د سولې لپاره د سیاسيونو یواله مهم دی چې نه دی رامسته شوی. خو په دې خبرو کې د دوی تمرکز یو اصلي نقطه دا و چې تیر نور لسکلنې لاسته راوړنې باید وساتل شي، حفظ شي، نه دا چې د دې سولې باید د افغانستان لپاره د تیرو جګړو نه ډیر یو بل اوږده جګړه. دا پلاسه حال کې دا څرګندونه کیږي چې په دوحه کې بیا د خبرو په اړه باندې ویل کیږي چې دواړه لوري عملاً د خبرو د تګولارې د دوام په اړه باندې یو نسبتا توافق ته رسیدلی، هغه توافق چې لا ورسته نه دی او د دواړو لوري یو ترخوا په یو لوی بحث کې یا عمومي غونډه کې بحث ته وړاندې کیږي تر څو په یو عمومي توافق وشي. بلې نور څه
بله امید زهر مل تاسو مننه به هم پامده موضوع کې تمکیګو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي هم له کابل را سره وصل شوې ده. اعظمي صاحب خبرونه ته خراغ لاست. د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی غړي له نړیوالو دا غوښتنه کوي چې باید د سولې په سولې بهیر ته به حوصله نشي، کچره به حوصله شي ممکن غلط پیغام طالبانو ته ورکړي، طالبان به هم داسې احساس وکړي چې د جګړې په ډګر کې خو اوس یو څه ډیر برلاسې دي، تقریبا ډیر حملو ته زور ورکړي، د سولې په بهیر کې به هم برلاسې شي. نړیوالو ملاتړ د سولې لپاره مهم دی. پتیری بیا د هغوی چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې په افغانستان کې په پوځي او سیاسي برخو کې ډیر ښکیل ول، نړیوال د تاسو په نظر باندې نور څومره کولای شي چې صبر وکړي چې کله د سولې بهیر پیلېږي او کله به دا نتیجه ورکوي؟
نوري صاحب سلامون تاسو ته، درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. غواړم چې پر دې باندې بحث وکړم چې د ټرمپ د رئیس جمهور ټرمپ د انتخابات د بایدن نو وروسته او جو بایدن د ګټل نو وروسته د فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د اسکر د وټلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لر سره جدا کیږي. په خو امریکا په دې کې ډیر جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي، چونکی اسکر دې ستاله د فکر کوم دا مسله دا فکر اوس بدل شوی دی، بالخصوص دا نو وروسته چې طالبانو په هلمند کې په هلمند مثلا په لشکرګاه شاته د موزیسي او هلمند د سکوت سره مخامخ وو، فکر کوم د هلمند باندې ډېر زیات دا بحثونه بدل کړل. د دین علاوه کوم عملی چې کیږي په غټ ښارونو کې او په غټ سطح عملی کیږي، نو دا نه یوازې د امریکا فکر ترې اندازې بدل کړي، بلکې دا غوي د متحدینو کوم د ناتو متحدین چې بالخصوص اروپایی متحدین یاغی دا بیره امیدلی ده کچیری مرحل تا طالبان تا پا دوها کی چار صدی غاری آغا ورکو و پاینی وقتی خوشنات را کمیره، نو دا یو منطقی بحث نده. نو دا فکر کوم دا غا پر مختگونو دا سولی بحیر کریواندازی سلو کرده قرار کرده دا دین علاوه ما فکر داده که دولت افغانستان یو مرکزیت بیشتر بسوله که اخلی
آزمی سب نړیوال تقریبا دغه د شل کال په افغانستان کې کېل دی د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم 13 ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده ویل راتلونکو فبروري میاشت به چې کل د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهم پریکړه کوي. د ناتو راتلونکو په اړه په افغانستان کې پریکړه کیږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکو جنوري میاشت تر نیمایي به له افغانستان د 4500 په افغانستان کې د 4500 سرتیرو شمیر 2500 ته بخیر راکم کړی. نړیوال نور به حوصله شوې ده د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی ډیر هلمن د جو بایدن د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډیر هلمن دی. فکر کوي چې د دې ادارې پر تکسر به وضعیت کې ډیر ستر بدلون راشي او هغه د افغانستان دولت طلب درنه کړی.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزیت مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د دې وندا او اواز په فکر کې ټول مهمه ده. کوم چې دا تر یو څو میاشتې پیدا شنه او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر تر رسیدلې ده کچیرې هغه سوله مشکو چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. چې طالبانو کوم وادي چې کړی دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دی عملي کړی وسیږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه بالخصوص اروپایي اتحاد یا پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. نو زما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنېدو روانه ده او دا دغه اخیری پرمختګونو چې کوم مخکوت اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې دا چې مثلا د افغانستان مسالې شورا تر اوسه پورې مثلا نه ده دغه سوی تکمیل شوی او یا هم زه فکر کوم دا ډېر کوچنۍ خبرې دي. دلته په کور کې دننه ډېر بحثونه روان دي چې د هغېسې فاینانس دي چونکې ځینې رهبران چې شخصي دغه په خښې کې ګټې په خښې کې درلودلې یا مخالفت یې کوي. زه فکر کوم
دا بډې کوښښې مسایل چې
حل بسي.
اعظمي صاحب یو ورسته پښتنه هغه دا چې اوس دوی وایي چې کړنلار باندې هم سره توافق ته رسیدلی دي. دغه غوښتنه چې طالبانو کوي چې اوربند نه کوي هدا اقل شخړې کمې کړي. فکر کوي چې طالبان به بل اخره دغه وضعیت په پام چې بدلون نه دی امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنه ته غاړه کوي هدا اقل شخړې به کمې کړي د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره.
نو ریسپ سوال دا دی چې طالبان خدا نه وای چې موږ خوشنط نه دی کړی کم کړی. هغه خدا مني چې مثلا خوشنط مکم کړی دی مګر ته ټول غو سوال دا دی چې دنیا عملی کې طالبان یادوي او یا هم وای هیڅ چوپتیا اختیاروي کم چې دا منطقي خبر نه ده. یعنی هر هغه عمله چې په افغانستان کې ری ک طالبان په هغه کې خپل رول ردوي هم بیا هم طالبان په خپله مسؤلیت لري. خارجي جنگیالي کوي خارجي ترستاني کوي طالبان یو مسؤلیت د امریکا په مقابل کې چې مثلا د دوه هېد اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي ځواکونو خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې عملیات وکړي هغه لمن د یو سينو کچيري هغه نه کړی بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خوشنط باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې رقم شي او هغه په دې باندې نه کیږي طالبان فقط په جنو عملیاتو کې خپل رول راتیا
ویا هم څه اختیار کی زفت کوم دا کی معنا ده د خدای خوشنط نه ده. مننه کور ودان د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
رحمت الله افغان هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان غواړي د ټاپي پروژې د مالی او سوداګریزي ارزونې لپاره یو مشورتي شرکت وګماري. پاکستاني رسنیو لیکلي د دې هوا د غازو دولتي سیستم د پریکړه کړې چې دا شرکت د غازو د بیو لپاره د میکانیزم جوړولو او په دې برخه کې د بحثونو او ستراتیژیو اړوند مشورې ورکړي. ټاپي هغه پروژه ده چې له ترکمنستان څخه غاز د یو پایپلاین لارې لومړی افغانستان او بیا پاکستان او وروسته هند ته لیږدوي. د ټاپي تړون په 2010 میلادي کال کې لاستیک سو خلومړنی عملی چاري په 2019 میلادي کال کې پیل شوې تمه ده چې د دې پایپ لاین لارې پاکستان او هند ته غاز تر 2023 میلادي کال پورې ولېږدول سي. د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د دې پایپ لاین له ترانزیت څخه بهر کله افغانستان له 300 څخه تر 400 میلیون ډالرو د فیس په توګه اخلي. افغانستان بهر کله 0.8 میلیارد متر مکعب غاز څخه برخمن کیږي او تر خو به نږدې 2000 تنو ته د کار زمينه برابر سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پریکړه کړې چې د لوړ توناژ موټرو د بارولو او تنظیم مقرره لاسره ارزوي. دغه وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د ټولګټو چارو او ترانسپورت وزارتونو د ریل پټلۍ خپلواکي ادارې د پانګونې او سوداګرۍ خونې او د بار چلولو ټولنې په دې اړه د یو تخنیکي کمیټې په جوړولو سره سلا سوي دي. سرچینه زیاتوي دا کار د دې لپاره کېږي چې د لویو لارو د ویجاړولو مخه ونیول سي او تر خواهې د بار وړلو په برخه کې معیاري خدمتونه وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې په ځلونو نیواکې سوي چې بار وړونکي موټر له ټاکل سوي معیار زیات وزن وړي چې له کبله یې لویې لارې ویجاړې او له امله یې د ترافیکي پیښو شمېر زیات سوی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو ایرو یو نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل یو افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله، یو د اماراتو درهم شل افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 100 افغانۍ 100 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
او مخله دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه تم خکړو یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخښنې فرمان په بدل کې د سیاسي جول جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي قضیه څېړنه کوي. د امریکا یوې محکمې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه دا قضیه راپورته کړې. پرې به ظاهر به نور جزئیات واوروي په استودیو کې. د مهرباني
مننه. د محکمې دغه اسناد داسې ترتیب شوی دي چې په قضیه کې د مظنونو کسانو نمونه او نور زماني جدولونه پټ کړای شوی دي. په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یاد ونه نه ده سوی، خو په قضیه کې د دوه کسانو لخوا د داسې پټو حادثو یادونه سوی چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې د اخیستلو هڅه کړې ده، خو د هغه کس نوم نه ده یاد سوی. په یوې ورته قضیه کې مظنون لشتلژ د محکمې د یو وکیل یادونه کړې چې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې د هغه په انتخاباتي مبارزو کې د پام وړ مرستې کړې دي. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو وړاندیز ته څه ډول خبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییز قاضي برایل هاول په واشنگتن کې د اصلاح شوی اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دی. د تحقیق له اگست راهیسې دوام لري. په دې دوسیه کې راغلی د عدلي وزارت هغه وړاندیز منلی چې باید ټلیفونونه او ایمیلونه چې وړاندې ثبت شوی دي وڅېړل سي. ولسمشان د اساسي قانون له مخې د بخښنې لپاره پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څونه پته دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې د خپل یو شمېر سیاسي متحدینو ته په بیلا بیلو برخو کې بخښنه وکړي.
مننه فریبا ظاهر. په اوروزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې ټول نابینایان دي سولې وزنې ارمان دی. دا کورنۍ چې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسي ویل کېږي چې ډېره بې وزله هم ده. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دا دریاو د سولی پاړه دا ترنم د ترینکوټ شار په څندګي په یو خټین کور کې د یو کورنۍ د څلور نابینایانو مشرور شلکلن سید ولی وهی. کوچنی ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چکچکی وهی. کلن نابینا سید ولی چې د دریا او غزل ویلو زیات مهارتونه لري ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریا او ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند د خپور کړي.
دا شیرونو دا سندر دا شوا ما خپل ته دا جوړ پر روزګان کې دا سول راوړي خپل ته دا شیرونو خزه د جره فار جوړوم شوور دا ټک دا تاکو ټکو رکسی او دا جګړه ورکسی نور پر روزګان کې ورور وینه ودرېږي دا سول چې خدای پاک راوړي.
د سید ولی یو 15 کلن یو 8 کلن او یو 30 کلن خور مریم هم نبی نادي
قران الحکیم ان کلم من المرسلین
دا بیا تکلن نابینا کریم الله دی چې د درس ویلو سره زیاته مینه لري. په اروزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کومه ښوونځی نشته، خو کریم الله ښوونځي ته د خپل کلي د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد څه زده کوي. کریم الله وایي تر ټولو په دې زیات خوشحاله دی چې په ښوونځي کې ښوونکي نورو زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ.
دا زما یو خور بیایي هلته معلمان په یاد درس راته وایي، کور یې ودان ډېر کوښښ راسره کوي، ماته وایي وایي ته راځه په یاد درس وا.
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستي او پالنه یې مور نازو ته ورغاړې ده. نازو وایي زامن او لور یې له موره نابینا پیدا شوي، خو له دولت او بډایه خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دي ورسره مرسته وکړي. په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو نابینایانو درملنه په افغانستان کې ناشونې ده، خو په بهر کې درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې د یوې نابینا د کورنۍ د په باب مو واورېدل چې یوازنۍ هیله سوله ده. په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات دی، د لومړي ځل لپاره یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیلی ناروغي لري د درملین لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالی اوسیدونکو نیک بیبی یو له دغه ناروغانو د چی وایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي. کندهار د میرویس حبزبی روغتون چارواکی وایي د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څانګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلیوایی دغه روغتون ته هر ورځ څلور پنځه دا ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې درې څلور پنځه مریضان مشر د زړه د ناروغۍ د ایسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی څلور پنځه مریضه هر روزه موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلیوایی د نشې توکو کارول، د شکرې ناروغۍ، د وینې لوړ فشار، پرله پسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو له لویو لاملونو څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغۍ ده، په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، دغه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیاته ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک لار ده. د میرویس حبزبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ له امله بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغۍ اخته کړي.
په کومه ورځ زه سپینې غوښې وخورم ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، چې هغه نه وخورم نسوار و خولې ته واچوم پنځه دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي ماته. زه خې د نسوارو څه بولم او د سپینو غوښو څه بولم، دغه د غوړو دا تکلیف انسان ته پیښیږي.
عبدالله په همدې واټ کې بل بسترین ناروغ دی، هغه بیا اندېښنه او تشویش د خپلې ناروغۍ سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډېر نه کړي، خپل ځان دې خوشحاله وساتي او ورزش کوي. ورزش مهمه ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر شوي. د دا دغه روختون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډیره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې موږ تر اوسه تر 250 اضافه ناروغانو ته دلته انجیوګرافي انجیوپلاستي کړې ده. ټول عملیاتونه کامیاب وو زموږ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطر دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلل چې همې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او همې ډیر لګښت کاوه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی زه خبرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. اسدالله لودین د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. یان سټولټنبرګ تیره شپه د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته دا څرګندونې کړې. د اوروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځایه شوو ته د عجلو مرستو لړۍ پیل شوې. دغلته د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ د تازه جګړو له کبله بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجورد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. دغه فستیوال لاس ورځې مخکې کابل کې پیل شوی وو. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابعیان سي. دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکولی شي خپل خلکو ته د واکسین لومړني ډوزونه په څو اونیو کې ورسوي. د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د اسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته په رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووید-19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیل هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکول شوې. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوورې دونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په هرات ولایت کې لسکونه ټنه کیمیاوي او الکولي مواد وسوځول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده رسنیو ته وویل د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو 645 لیټره شراب او پریکرسرونه دغه ډول 4209 کیلوګرامه سوډیم کلورایډ وسوځول. د یتون وړ د چې پولیسو دا مواد په تیرو دوو وروستیو کلونو کې په هرات خار او ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې نیولی وو. د دې موادو د قاچاق په تور د